آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د جنو د خوانځیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پر لپسې کال دی چې جنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځو لوی فعال سره مرکه هم درتلرو د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستونه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زمر ته خبریاست کې دا غوښتنه سوي د وایتاسي باید یاد په هنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان کولای شي او یاد چا د پاسي زه خپل په الحال د کندهار هنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څانګې محصول يم زما غوښتنه ده د هغه کسان چې دوی وایي چا د پاسي دي آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چردا پاسه دي نو موږ ته وای تاسې اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسې باید اسناد راوړي بیا ورسته تاسې کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاسې موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د تلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي هغه نتایج به ها وخت شخوان کې چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابه سو نو کچیر زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیابه سو نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس ده نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډیر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پرېږدم مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زموږ خپل پاسپورټ یې ورسره واخیستې په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې هغه پاسپورټ هم راسره واخیستې او بېرته راغلې مار زم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټونو کار وکړي موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې واره د مارس کړو موږ څه مصرفونه سوی تقریبا شل زره پنځه زره روانه ادارې اوس مصرف شوي دي چې داسې خلک په دوکې ستاسو چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب کې یاد موږ پاسپورټونه راکې یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورکړو کې
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی خبره کوم انډوال موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې موږ په ناوا کې موږ کشران ګرځې بې روزګار دي کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت ته سوي دي نو زما د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، ماته د معلومات راکړي صوتي کوم وروره، ماته د معلومات راکړي چې په ولو کې څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځایه څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ماته څه زما دا شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شی دی او که څنګه ترتیب به داسې.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایي هم نشته. د زما طالبان ورونه هم د غوښته زړپور چرواکونه چې زمنګ غم وخوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پاریت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاس ورکړی دي چې د وطن نه وتلی دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چان برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطح باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دي خواندو نه فارغ شوي دي، د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مهم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټه موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندوی ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خورما ته حتی د فلکري ترسته خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او کنه مې پښتنه وکړله او ما ته دوی دي وویل چې دوی دي په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر، دا خو د خويندو حق ده چې دا خای دوی ته دا خبره کړل شي چې دوی باید ونه وایي مطبوعات ته دا خبره ونه وزي. اما موږ بل لارانه لرو، موږ بل چارانه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بل چارانه لرو. تاسو مطلب مو دا ده چې یعنی بل دې چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من وسو بل چارانه لرو؟
دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتوانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري، اما زمینه د کار ورسره نشته ده. دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتوانه افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، یو څه امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم رازودو رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې تاسو ته وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی ډاکټر محمد طيب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې وست اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مر ډاکټر ته بيولې ده د خپل پښماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعت جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیمروالی ده د پلان عبد الوهاب ده نکنه مل احمد ده افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالی د تکلې ده نو د شپږ میاشت کې چې نادر اکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دا نمبر دې اړیکونه سي پر وسه و درې سو دوه ویش یو سل ولس
سلام علیکم زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لال جان دی بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبد الحمید او عبد اللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیم پیو د درې کار کې چې شمیره را څخه د سټ څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې د کچیر دوی ما خپل ځاګ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست وکي او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژما چې سې انشاءالله خمنه د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو که ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکونی سي سي پر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه مسلو اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دو وجه ندی مصر آڈی که ونی سی او کل آزادی راڈیو دو پراونی نے کم پیغام پرکڑی هم منگ تبی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی ویچی منگ خطل کور تا ویزن نظم بیرده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو اجزان او کارکون کور دونګ څنګه سچولس په خیرس تایر روشان تاتم یو ځنګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکاز ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاسکا لکیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شا خو دی تقریبا د لاست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې دي د خپل کور سره نو تر دانه نه پوره بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 بل شمیر سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3 0 9 3
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې مرزا چې پرونه جوړه کړې ده زور د ورکو څو عجزانو لپاره د پرونه مو جوړه کړې ده بېخي خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزور مسالیز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما راوړ دي ما په دغه شمېره کې زنګ راټوی چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده تر بل پیسې شمېره باندې که زنګ راټوی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه و دریا نو زیلا د چز ما پیغام نشر کی خدای پامن.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرک شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته بیر نادره کده او د 113 کابل د قسیمه کده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ځواني پرشا چپوای دا جنان وای وتلی د کوتل. ځواني پرشا چپوای دا ولای جنان وای وتلی د کوتل.
ਦੇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕਰਵਲਾਈ
آزادی میلمه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجی جان خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلي وړاندې کوم. ناجی نجات یم د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ښه ناجی جانې، دا راته ووایئ چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږېدلی یم. همدلته لویې شوې یم او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره مې ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې مستري وویل، البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام میدان تر سره کوله او ام ما مستری کول.
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړی کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسی کی، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډیر لوړ جواري لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل وو دغه ترڅنګ مثلا نور ناخوالې وي چې په ټولنه کې حاکم وي، خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان وو. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر تلم، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسه، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم د هغو سره، یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې؟ ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در تو خندل وای نه اتمن معلمه کیږي مون نه معلمه خو یا معلمه مقدس وظیفه ده خو مون ته زغورم چې امام مطبوعات ډیر خوشیږي زغورم چې مطبوعات کې دنده واخلم بیا هغه ویل خی تعلقه لریم نوې پوسټ اعلان کړی کېدل شي چې دلته اپلای وکړي یعنی بدون دې سی وی نه سی وی د مانه ونښتل شو خو چون عمل ته ولاړم د مانه انټرویو وخت په انټرویو کې بریالی شوم یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسټه بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو بیا وروسته لاغو ماشومانو برخه ته راغلم چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي او بیا د یوې مڼۍ او زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي همداسې د اسرارو پردې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته ترانې چې ستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ نو دا راته ووایه چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ
زموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خود او چې ما ادبیات پوهنځی لوستلی وه بل ماشومانو سره یې ما خاصه مینه وه او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوال پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو او زه په هغو کې بریالی شوم تقریبا دا 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولی مګم مشخص د ماشوم دپاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکړې ماشوم دپاره یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکریپ لیکو خپله به ماشومه شوم هغه کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکریپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکریپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم زه واړه وم یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچول او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبې هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته یې ښودله
نو زه دو ته واڅولم چې زه نورم دي ته کار وکم په دې برخه کې، زه نورم دي ته کې خبرونه جوړې کما. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم او څار نه لرم چې ما لیکلی وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی مکسي او مکسي او یعنی خبرونه ورته جوړې کړې دي موسم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا او یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پانتون وایه هم درس وایه هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغمبر ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکې یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسې څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا نمونونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي، دا په دو باره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا، او طبعا څنګه چې تا د خبرو نه ښکاري تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي، که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالب وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیات دي،
ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر از صحه تطلم ما شومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې ډېر ډېر کې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره ده ما دا و چې په پاین کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ما شومان یو وړوکی الک راغی فکر کوم چې یو نکاله نو تکلان به وو راغی ما ته وایي استاد دوی ته خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده ناجیا نجات بل څوک ده نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللی وم چې ماشومان را ټول شول د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه او هغه راواخیستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه وه چا ګل راته راوړ چا غوره راښکولې وه چا مڼه راښکولې وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راښکولې وه غوره یې راښکولې وه حتی د مڼه خو پخه نه وه د مڼې غوره یې راته راښکولې وه او ګلان یې راته راښکولي ول راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار سټوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه سټوډیو خواته ځم ورځم همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدم د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدم یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خاندې ته موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کې کار وکړم په همدې خپرونه کې اوسم او د دوی مینه ترلاسه کړم او ما ته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول ځکه خوند مې اخیست خاص خوند نه مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیست هم د لیکنې نه مې خوند اخیست هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیست
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي نور باید څه وشي ماشومانو ته د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي
زه چې څنګه وینم کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره مثلا په هره برخه کې سیاسي برخه کې اجتماعي برخه کې مثلا ناولونه چاپېږي شعرونه چاپېږي دا نه وایم چې چاپ دې نه شي دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپرېږي یوه مجله د لویان دپاره خپرېږي نو یا هم د ماشوم دپاره هم خپور شي ځکه چې
ماشومان مطالعه ته وسه ول شي یعنی مثلا که موږ لیکنی ول روزه ابل اورازم زده یو دو سره زوغه گیدم یو لیکوال سره ما ورته ویلم موږ کولای شو که دغه کوم شایان چې موږ لیکلی دي لکه ترانه لکه شعر لکه مثلا لاندې قصې ماشومان دپاره که دا ټول را ټول کړی شو یعنی څو مجموعې بیدونه چاپ شي نو په دغه برخه کې نه پوهېږم متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه د هماغو شعر نه ترانې نه او د فیل پساری وایي یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې خو زما په نظر دا اوس هم کم دی اوس هم کم دی باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې زموږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي ترانه دې ورته ولیکي ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي
نازیه جانې څنګه چې تام مخکې ویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي قصې دې ورته لیکلي متلونه چستانونه آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي یو اثر وساتي
اما تصمیم هم دغه دی دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي خو زه ځینې داسې لیکنې لرم داسې کیسې لرمه چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې همدا کیسې همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به هم بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي انفرادي هم لیکل شوي دي خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلاني یا راټولونکی فلاني که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې و دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره او پرته له غونه نه ویم لیکلی شو کیدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه موږ په روزنیز برخه کې موږ په ټولنیز برخه کې موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو نو زه اما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي نو زم خپل کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکم لیکنې وکم تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه
دغه وسینی شرایط څومره دی یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولای شي
منفي اغیزه خو سل فیصده وګوره ونه غوره یعنی دا خپل په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا دفتر کې کار کوي دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې
خپل هغه څه وشتنی می چې دی هغه څه مثلا لیکنی می دی هغه مثلا نور تر غوږی ور ورسومه. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې میم چې ویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
عشق بسو ساتم پزڑکے
صبر تطوان شي نبا صبر علي خان شي نئے غم صبر تطوان شي نبا صبر علي خان شي حق حیران در پکڑ کے حق حیران در پکڑ کے ہس پہ نہ پوئے غم زر ہس پہ نہ پوئے غم زر ہس پہ نہ پوئے غم زر عشق بسو عشق بسو عشق بسو ساتم پزڑ کے عشق بسو ساتم پزڑ کے ہس پہ نہ پوئے غم زر ہس پہ نہ پوئے غم زر ہس پہ نہ پوئے